ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د دوله سبجو د دې خبري غړې د قربه په زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره سره نجیب عامر او د ټکنیک په برخه کې را سره نودرا همکاري کوي. د دې خبرونه د سر موضوع د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو لخوا په واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د مری د واقعیاتو لوجې تنقید ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه جوړي کتر پای مرا سره ملتیا وکړه د نړۍ او د سیمې د حالاتو به خبر شي. خو اول نجیب عامر.
اپوزیشن ګوندونه وایي د مری د پیخي عدالتي پلټنه دی وشي. د طالبانو خارجه وزیر وایي د سیمې او نړۍ سره د اړیکو نوې دریڅه پرانیسي او شمالي کوریا یو وار بیا د بلستیک توغندي ازموینه کړې. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د مری پیخه یو غمیزه بلی او د مسولو کسانو پر ضد عدالتي پلټنې غوښتنه کوي. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن مشرانو په مری کې د واورو د ورخ له کبله د سیلانیانو په مړینه خفګان ښکاره کړ او د حکومت انتظامات یې ناقص وبلل. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری وویل د اپوزیشن ټول غړي دا غوښتنه کوي چې د شوې حادثې عدالتي پلټنه دې وشي او د مسولو کسانو پر ضد دې کاروایی وشي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د اپوزیشن لیډر شهباز شریف هم پر واکمن ګوند تحریک انصاف سختی نیوکې وکړې.
معصوم بچے نوجوان
دی وای معصوم ماشومان ځوانان او مشران هلتم رښول او شل ګنټي د هغوی چا هم پښتنه ونکړه. نو حقیقت دا دی چې هلته هیڅ انتظامات نه وو او خلکو یوازې اسمان ته قتل او چغې وهلې خو څوک یې د تپوس نه وو.
خو د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري په دې موقعه ویل اپوزیشن په هر مسله کې پر حکومت تنقید کوي او له هرې پیښې سیاسي ګټه پورته کول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې انتظامي په واورو کې ګیر پاتې ډېری کسان خوندي وستلې او لارې له واورو پاکې کړې دي. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد سیاحتي سیمو مری او ګلیاتو ته به د سیلانیانو په ورتګ د یوې بلې ورځې لپاره هم بندیز وي. رادیو پاکستان د خبر پرون د شیخ رشید احمد له قوله خپور کړی وړاندې لیکي چې د مری او د شاوخوا سیمو اوسیدونکي به د خپلو قومي شناختي کارډونو په ښودلو یادو سیمو ته تګ راتګ کولی شي. نوموړي زیاته کړه چې په مری او ګلیاتو کې وضعیت په پرله پسې ډول تر څارنې لاندې دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د جنوري په 1 نیټه په مری کې د واورې شدیدو ورختونو سلګونه سیلانیان راګیر کړل او لږ تر لږه 22 کسان چې پکې میرمنې او ماشومان هم وو مړه شول. تر هغې وروسته حکومت یادو سیمو کې مرستندویه کارونه پر مخ وړي او هلته په ورته کې بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي غواړي چې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو یو نوی باب پرانیزي. امیر خان متقی چې تیره شپه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې آنلاین غونډې ته خبرې کولې دغه راز ویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي. متقی ویل د هغوی د حکومت بهرنۍ کړنلاره مثبته بېطرفه او متوازنه ده او له ګاونډیو هیوادونو او له نړۍ سره مثبتې اړیکې غواړي. هغه ویل نړۍ دا درک کړي چې پر افغانستان بندیزونو هیڅکله هم نتیجه نه ده ورکړې. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو نږدې 15 میاشتې تیریږي خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمنی تروسه په رسمیت نه ده پیژندلې. نړیوال پر طالبانو نیوکه لري چې ټول شمول حکومت یې نه دی جوړ کړی او د میرمنو حقونو ته یې پاملرنه نه ده کړې. د جاپان او جنوبی کوریا پوځونو ویلي چې شمالي کوریا د خپل ختیځ ساحل لوري ته په سمندر کې د مشکوک بلستیک توغندي ازموینه کړې ده. د نن سهار وختي دغه ازموینه په داسې حال کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په نیویارک کې غونډه وکړه او په کې تیره اونۍ په ترسره شوې ازموینې بحث وکړ. د پیانګ یانګ په وینا هغه د هایپر سونیک میزایل ازموینه وه. د جنوبی کوریا چارواکو دا پوښتنه راپورته کړې وه چې آیا د هغوی اټومي وسله لرونکي ګاونډي هیواد ګینې رښتیا هم د هایپر سونیک میزایل ازموینه کړې که څنګه. دا غوی په وینا د شمالي کوریا دغه ادعا د مبالغې ښکارندوی کوي. د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې شپږو هیوادونو چې پکې امریکا او جاپان هم شامل دي د جنوري په 10مه له شمالي کوریا وغوښتل چې د لا نورو بې ثباته کوونکو اقداماتو څخه دې ډډه وکړي او له هغوی سره دې د ګډ هدف یعنې له جوهري وسلو بشپړې پاکې نړۍ د پوره کولو لپاره رغنده خبرې وکړي. خو شمالي کوریا ادعا کوي چې په تیر 2021 کال کې د ګڼو توغندیو ازموینه کړې. خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. که تر پای مرا سره ملتیا وکا د دې مهمو راپورونو تر څنګ به ټول خبرونه واوري. په مری کې د یخنۍ نه د 22 کسانو د مړینې نه پس اپوزیشن ګوندونو په حکومت ټکونه کړي.
پورا اپوزیشن کا مطالبہ ہوگا
معصوم بچے نوجوان بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے.
ایک ایسا سانحہ ہوا
وسائل خرچ کیے ہوتے جناب اسپیکر آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې هیڅ یو سیاسي ګوند د بهرنو خلکو نه پیسې نشي اخیستلی.
نو چې کوم پاکستانی نیشنل دی صرف هغوی کولی شي، لکه اوس یو پاکستانی نیشنل نه دی نو هغه ته خو مونږ لکه دا نشو ویلی کنه چې یاره هغه یو پارټي ته څنګه فنډنګ کې لیږم.
په یو راپور کې په پاکستان کې خزینه خبریالانو د زورونو خبره شوې.
امبر خیری دی دا دوی آف ایر کرل. آسما شیرازی دی آسما شیرازی پارا چې دی دا فاکی بزرا چې کوم دغه وکړ افسوسناک خبره.
یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب را سره هم شته د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال لیډیو ته وګی او د مشال لیډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه هنا تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو په مری کې د سخت واورو ورېدو پیښه کې د په ګاډو کې د پاتو د ګڼو کسانو د وژل کېدو په موضوع پر حکومت سخت ټکونه وکړل. دوی د حکومت په ناقص انتظاماتو نیوکې وکړې. د پیښې د پلټنې لپاره یې د عدالتي پلټنو د پیښې د ذمهوارو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه هم وکړه. خو بل پلو حکومتي لوري هم پر اپوزیشن ګوندونو د ځوابي بریدونو په کولو سره وویل اپوزیشن د ملک په هره چاره کې د سیاست لاره خپله کړې. په دې اړه تفصیل سراج زهیر وړاندې کړ.
د جنوري په لسم په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د مری په پیښه په حکومتي انتظاماتو سخت ټکونه وکړه او وی ویل د موسمیاتو محکمې خبرداري جاری کړې وو. نو بیا ولې حکومت سیلانیان مری ته ور پریښودل او که دا پیښه و هم شوه نو حکومت په وخت ولې د متاثر خلکو امداد و نه کړو چې لکه بلې خلکو ته مرګ جوبلا واورېدا. په دې موقع اپوزیشن ګوندونو غوښتنه وکړه چې په دې پیښه د جوډیشل کمیشن جوړ کړي شي کر پلټنې یې وکړې شي چې هر څوک پډاګ شي چې څوک د دې پیښې ذمہ وار دي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل
پورا اپوزیشن کا مطالبہ ہوگا کہ اس انسیڈنٹ پہ
د اپوزیشن د ټولو ګوندونو به دا غوښتنه وي چې د دې پیښې د عدالتي پلټنې وشي. لدی سره به نه یوازې دا چې خلکو ته حقیقت په ډاګه شي بلکې چې څوک د دې پیښې ذمہ وار وي نو پر ضد به کاروایی وکړي شي.
قومی اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شاباز شریف وی په مری کې د مړو شوو کسانو سل په سل ذمہ وار د پاکستان حکومت ته او دا یو مجرمانه فعل دی.
معصوم بچے نوجوان بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے اور
دی وی معصوم ماشومان جوانان او مشران هل تمړه شول او شل گینټي د هغوی چا هم پختنه ونکړه. نو حقیقت دا دی چې هلته هیڅ انتظامات نه وو، ټریفیک پولیس موجود نه وو، سی این ډبلیو اداره چې د چا ذمہ مواد دی چې واورې لري کړي هغه هم هلته موجود نه وو او خلکو یوازې اسمان ته کتل او چغې یې وهلې، خواستونه یې کول او د ځانونو خیر یې غوښتو خو څوک یې د تپوس نه وو. په دې موقعه د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری اوی په دغه ورځ یو لک سلور شپې ته زره ګاډي مری ته تللی وو او انتظامی په وخت کاروایی کړي او هلته ګیر خلکې سرکاري خوندي ودانۍ ته لیږلي. خو اپوزیشن ګوندونه په دې هیواد کې په هر څه سیاست کوي. نوموړی اوی یو داسې غمیزه وشوه چې پر کومه ټول کام خفه دی او خیال دا و چې لکه دارنګ پیښه کېږي نو په پارلیمان کې به داسې بحث کېږي د کومې نه چې به د یووالي یو فضا قایمه شي او په مسله باندې به خبرې وشي. خو زه وایم که اپوزیشن په پنجاب او مری باندې خپل وسایل خرچ کړي وو نو نن به موږ دا ورځ نه لیده. د یادونې ده د جنوري په اوومه نیټه په مری کې د زیاتو واورې ورېدو او یخنۍ له وجې لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شوي وو. له دې وروسته د جنوري په 9 نیټه د پنجاب وزیر الله عثمان بزدار د دې پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. دارنګ د جنوري په 10 نیټه د پنجاب حکومت په مری کې د واورو ورېدو او زیات یخنۍ له وجې د دې مړو شوو کسانو د کورنیو لپاره د 1 کروڑ 6 لک روپو د مالی امداد اعلان کړی.
مشال ریډیو ته غوږی زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ په نیخه اوري. د دې نه علاوه ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په پاکستان کې د سیلګرۍ له کاروبار سره تړلي کسان وایي د دې هیواد زیاتره خلک لورو پرتو غرنیو سیمو ته پر سیل تر وتلو مخکې د هغو سیمو د هوا حالت معلومولو ضرورت نه محسوسوي. د دې په خبره کې سیلانیان له اوله د موسم په اړه لږ معلومات او پلټنې وکړي نو ممکنه له قدرتي ناورینو سره مخ نه شي. تفصیل شبیر جان نور.
خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کی دا سیلګرۍ سند سره تړاو لرونکي ګل محمد چې خپل ټور اپریټینګ ایجنسی هم چلوي وای چې پاکستان کې 30% سیلګرۍ شوقیان داسي وي چې د تلو وړاندې په باقاعده منسوبندېږي او د موسم نه علاوه د هر هغه سیز معلومات کوي کوم چې دوی ته خند جوړول شي یا دوی لپاره اسانتیا پیدا کول شي. خو بیا زیاتره سیلانیان که د کورنو سره هم وي او که د ملګرو سره، خو بغیر څه معلوماتو سیل لپاره وځي کوم چې کله کله خطرناک هم کېدی شي.
زما په خیال سره صرف ویدر فارکاسټ فارمیشن زینف نه دي، دې سره سره د سیکیورټي والے سره، د روډ چې کوم ایکسس دی د هغې والے سره، د سلایډنګ والے سره، داسې ډېر چوز کېدی شي. په کار دی چې بند واخلي. بیا که موږ فارنرز خبرو کو نو هغوی پراپر پلاننګ سره راځي چې کوم ټور اپریټرز دي باقاعده هغې نه هغه پیکیج اخلي او هغوی ته زما په خیال سره دومره اغه ټایپ ایشوز نه وی. هغه چونکه ایڈوانس کی دغه هوټل بوکینګ شوی، ریزرویشنز شوی او ترانسپورټیشن دغه بندوبست شوی، دغه شنه غی سره ټور گائیډ وی لوکل وی، او ایت دا ټایپ چیلنجز چې دینو بنور نسبت منه ډیر کم راځي.
دی وای باید د موسم پاړه د موسمیات محکمې نه معلومات تر لاسه کړل شي. خو د پاکستان د موسمیات محکمې په لاهور خار کې ډایرکټر چودری اسلم مشا لیډو ته د جنوري په لسمه ویل چې دوی د هر ځل پشان دا ځل هم ډیر دوړان دینه د زیاتو او طوفانی ورو او بارانونو خبر مطبوعاتو تا خپور کړو.
31 دسمبر کو کی تھی ایک بار نے، اس کی کنٹینیوٹی میں ہم نے پھر 5 کو کیا دوبارہ.
پا یو درشم دسمبر مو یو وارننگ ورکڑے وو، هم د هغه په تسلسل کې بیا په 15 جنوري مو بل ورکړو. خو هغه کې مو د ډېر سخت موسمي حالاتو هم ویلي وو، نو موږ خو ډېر په وخت باندې خبر ورکړی او د قدرتي اپتونو د نظم مرکزی او صوبایي ادارو یعنی NDMA او PDMA نه علاوه ټول مطبوعاتو ته که ټي وي چینل دی، که ریډواني او که اخبارونه هم دا خبر باقاعده لیږو. نو زما په خیال د ولس هم کمې دی چې د تلو نه وړاندې موسم نه ګوري او د ځینې ادارو کمزوري هم کېدی شي. خو دا ډېره زیاته مهمه ده، بلکې زه خو وایم چې هر کار کولو نه وړاندې باید موسم وکتل شي. بل خواته خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې چارواکي علمزیب وایي چې د موسم په اړه دوی معلومات خو وړاندې نه مطبوعاتو ته ورکوي، خو د ادارو او د ولس ترمنځ څه نه څه کمی شته دي، د کوم له وجې چې ولس خبر پاتې نه شي او یا دوی ځان نه خبروي.
کمپیوټر ماډل زمونږ ته شو کول هغه لکه زیات دغه خطرناک کاری ده کنه. واقعي دي کې مسله خوشته دي او ګیپ شته دي د پبلک او د ډیپارټمنټ نیس کې او دغه شته لکه کمی به ویخه مخه.
ولی په دې اړه مو خیبر پښتونخوا کې د قدرتي اپتونو د نظم ادارې PDMA چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي، خو دوی خبر کولونه ډډه وکړه. دا د مننه چې په 1 او 8 جنوري د وره ورېدو نه خوند اخیستلو لپاره په غټه شمیره کې سیلانیانو د مری او ګلیاتو مخه کړې وا. ولی مر کې د ډېر رش او د زیاتو او طوفاني ور ورېدو له وجې تر 20 سیلانیان په خپلو ګاډو کې مړه شوي، چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درنا پلور
پدیخ
پرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شری اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یو بل موضوع تاسو په امرا ګرځوم او زه خبر پختونخوا ته. د خبر پختونخوا حکومت ویلي چې د صوبې ګڼو سی این جی سټیشنو ته به د روانې جنوري میاشتې تر 6 نیټې ګیس نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې د سی این جی د کمښت یا نشتون له وجې وار له مخې خلکو ته سفري ستونزې جوړې شوې دي. د سی این جی ګاډو مالکان وایي د خپلو ګاډو بیرته پټرولولو او یا هم ډیزلو ته پاړولو ډیر مصرف کیږي او دوی یې د پوره کولو توان نه لري. له دې باوجود مستري خانو ته دا مهال ګډ شمېر ګاډي د هغو پټرولو ته د اړولو لپاره وړل کیږي. په دې اړه د شانواز ترکزی راپور اورو.
د شوقدر په مصر خانو کې د سورلی او ګاډي لیدل کیږي چې مصران ورته د پېټرول او ډیزل نظام ټیک کوي. دغه ګاډي تر اوسه په سینجی چلیدل خو د حکومت لخوا د سینجی د بندښت فیصلې وروسته ډرایوران خپل ګاډي تیلو ته اړوي. جهانگیر خان سپینگیری مستری دی وای پرون او تیر ورځې تر شلو پورې موټر ګاډي پېټرول ته اړولې دي.
دا ټینکۍ مینکۍ ته بدلو او دا کاربیټر یې لکو او بس یو غوبل دی د پېټرول د ګاډو.
په دې څومره خرچه راځي چې دا ته سیټ کوي د پېټرول؟
پرون مونږ یو سړی ته سیټ کوي او چې ته په هغه باندې 7000 روپۍ ولګېږي. ټینکۍ هم بدل کړو، دا موټر هم ته بدل کړو، فیول پمپ هم ته بدل کړو، دا کاربیټر او دا شی نه مولا وکړو تقریبا 2000 روپۍ پی ولګېږي.
د جنوري په شپږمه د پېښور ضلع انتظامیه او ورپسې د نورو ضلعو انتظامیو د سی این جی سټیشنونو د بندښت فیصله کړې وه. دوی په یو اعلامیه کې لیکلي وو سی این جی به د جنوري تر 6 پورې بند وي ځکه حکومت غواړي ګیس کورونو ته ورسي او عام خلک ته استفاده وکړي.
نوم ظاهر شاه دی او پېښور ته روان یم. کم دی گاڑی اسمرا ولار
خنیم ولار دی کنه نیم تو سینجای کی سینجای کی نه چریگی رسو روپے کرا
اویا روپے سے چو سے فیصلہ وکړه چې اویا روپے اویا روپے ور کو او سره دا غیم چې دی وی نزو
نو چې ولې نزو وجه خو به خی گاڑی مې خی
تر کې په اویام نزی
د شوقدر په شمول د 400 پیخور محمد او نور سیمونه بیلابل سیمو ته تلون کې سورلی هم په مشکل کې دی. دوی وای کرایه هم زیاته ورکوي او که ګاډي کې دننه ځای نه وي پاس پچت هم کینی خو غواړي مزدورو او ډیوټو له خپل ځان ورسوي خو بیا هم ګاډي ورته نه ملاويږي. الطاف خان د پهلوان قلاش او قدر وسیدون کې دي. د خیبر پښتونخوا په سیول سیکرټریټ کې د منصوبو په یو محکمه کې نوکر دي. د جنوري په 10 سهار 8 بجې د کور ډیوټي د پاره وتلې دي خو اي تر د 10:30 بجو پورې خورته ګاډي نه دی ملاوي شوی. البته د ګاډي انتظار به نور هم کوي.
روټین کې لنګو 44 روپے اخلي
او سو غاړي
او دوی سو خل اخلي سو ګټیا اخلي مونږه نیمه لارې پورې لاملو په ګاډي ولې لاتیا تیا برا کوي. دا و چې ولې سره دا ولې ولاړو ټریفیک والا هغه یې ګاډي ولنه تاسو کې یو ویسي حساب دی مو ته اتیا اتیا روپیا غشت دی هغه چې کوم دی ګاډي پر چوم مر کړو ته واپس کو.
دا چې بارونه شروع شي یخنه هم ور سره زیاته شي دا نو د میډیا د ریپورتونو سره سم پیښور او نور ضلعو کې ډېر سیمه داسې هم شته چیرته چې په پایپونو کې ګیس هغلته نه ورسیږي. نو هم دا وجه ده چې حکومت د څو ورځو لپاره سینجی بند کړی. د ډیپټی کمشنر پیښور لخوا د جنوري په 6 جاری شوی اعلامیه کې دوی د سینجی سټیشنونو د بندښت لپاره د قانون 144 ماده هم لګولې وه. د دغه مادې په ضد که یو څوک لاړ شي سزا به ورته ملاویږي. د کریسنت په نوم په 400 روډ د یو سینجی منیجر سجاد خان د جنوري په 10 مشال رډیو ته وویل سی این جی سټیشنونه بندول د دوی سره زیاتې دي.
پچی سټاپ ته لگا نو بس هغه فوران چې دا غیتا سوینې چې نو دا ورکینګ پی کو او خپل کارونه مارنه چې نو بس ونیشتا سینجی ځکه چې لگا بس سینجی بند نو سره کارونه به وشي. لگا په شفقدر ایریا چې نو ډومېسټک کم اس کم چې راغون کینو 300 کورونه لري. لگا کا د ډومېسټک بلونو راغون کینو تقریبا سره لگا لس لگا نه جوړیږي. دلته پر سینجی چې نو لگا 13 میاشي مونږ 1 کروڑ 18 لک 88 هزار یوې میاشتې موږ بل جمع کړی ته وایا چې په دې باندې 35% او 25% ټیکس موږ په چارجز ادا کوو.
په شوقدر کې د پیښور چارسدی مردان ثوابی محمد باجوړ او پینډي اړخته چلیدونکو ګاډو غټ اړکې دننه او بهر ګڼ شمیر نارینه او زنانه ولاړو د سهارې د ګاډو انتظار کوو. خو زیاتره ګاډي به د اډې نه بهر په سړک باندې د زړو سورلیو تر کوزیدو وروستو د نوي سورلیو نه ډک شوی و. نو ډېر خلک به پاتې شو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته خوږی زمږه د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري ستاسو په یو راپور تر راګرځوم. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد یو قضیه روانه ده چې ګنې یاد ګوند په 2016 کال کې د انتخاباتو پر مهال بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي بهرنۍ اتباع او کمپنۍ نشي کولای د پاکستان سیاسي ګوندونو سره د ملاتړ په ډول هغوی ته پیسې ورکړي. البته په بهر کې اوسېدونکي پاکستانیان د ګوند توب د فیس پر ډول یو اندازه پیسې خپل ګوندونو ته ورکول شي د کومو چې باقاعده اندراج کیږي او د انتخاباتو کمیشن ته به خودل کیږي. د تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو له کمیشن غوښتي چې د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ګوندونو دي هم مالج پلټنې وشي. په دې اړه تفصیل د یوې وړې د مینه پس
د واکمن تحریک انصاف ګوند د مالی معاملاتو په اړه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د سکروټنی یا کره کتنې د کمیټې لخوا په ډاګه شوي راپور کې ویل شوي چې دغه ګوند سره ځینو بهرنیو ادارو او کسانو مالی مرستې کړې دي. تر دا مهال واضح نه ده چې په راپور کې ذکر شوي مالی پنګونې آیا د عین د سیاسي ګوندونو د مادو او انتخاباتي کمیشن د قاعدو د سرغړونې په زمره کې راځي او کنه. خو د انتخاباتي کمیشن د سیاسي ګوندونو د مالی معاملاتو په څنګ کې یو چارواکي خوشحال زاده وایي
کوم قانون دی د الیکشن او دغه لاندې ټول پارټیان لږ پاونډ دی چې هغوی به خپل سالانه چې کوم دنو ګوشوارې چې مکی الیکشن کمیشن ته او خپل سورسز افند به خي باقاعده چې کوم سټیټمنټ دی او باقاعده چارټ ریکاونټ نه باقاعده دغه یو دغه به خي ویریفیکیشن به کوي. نو هغه کې قانون کې داري چې را د فارن سورسز چې کوم پروهیبیټډ سورسز دي هغه نه فنډینګ یا نه پارټی نشو کولی. انډیویجوال خلک فنډینګ کولی شي ڈونیشن کولی شي لکه څنګه ممبرشپ فیس وی دغری یا نور غیت فنډینګ راځي چې څوک پته کوي نو هغه باقاعده ټول پر ریکارډ باندې راځي دغه باقاعده دی او چارټ ریکارډ نه دغه اډیټ وکړي لکه باقاعده او هغه سټیټمنټ وغي سبمټ کړي الیکشن کمیشن ته. نو چې کوم پاکستانی نېشنل دی مصر وغي کولی شي لکه اوس یو پاکستانی نېشنل نه دی نو هغه ته هم موږ لکه دانش ویلې کنه چې هغه یو پارټی ته څنګه فنډینګ کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د مالی معاملاتو د کره کتنې قضیه د مهال انتخاباتي کمیشن درې کسیزه سکرپټنی کمیټه ته پرته ده. دا قضیه د 2014 میلادي کال روانه ده خو تر دا مهال یې پریکړه نه ده شوې. خو په ډاګه شوو بانکي کاتو او مالی ګوشوارو کې د لکونو ډالرو د مالی چندو او پنګونو د ورکوونکو کسانو او کمپنیانو ذکر دی. دا چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مالی پنګونو مهمې سرچینې کومې دي په اړه یې خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو د مالی چندو او پنګونو تر ټولو لوی مرکز صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ ده.
کراچی غټه اهم خار دی دلته چوکي کاروباري خلک دي کاروبار دي د دې کم بیا خپل ګوندونه دي دی مینلی هغه سپورټ کوي لکه موږ مثال والو جماعت اسلامي او هغه تر کراچی کم تاجران دي او خاص سکول مالکان دي دغه چین او سپورٹ کئی دغه شان موږ ګورو پاکستان پیپلس پارٹی دا کم سپورٹ بیس زیاتر چې اندرون سن یا دی سن کې ده او آل د کم ځای جاګیدارات دي فنډینګ ورته هو کئی دغه شان دی بیا طریق لبې کې رسول الله دا یو بریلوی مسلک جماعت ته دغه په کراچی کم مډل کلاس کم تاجران دي کم یمن دي کچیان دي ابرلیان دي نو ورته هټ فنډینګ دی نو کم کراچی کم تاجر دی یا کم کم بیوروکریټ دی اوسم کم پاکستان کم فیکشن دی کم چې خالد مقبول صدیقی کم مشر دی نو اوسم خپل سپورٹ بیس لري
بل خو د امریکا په نیویارک ښار کې یو سرچینې د امریکا په یو شمیر خارونو کې د پاکستان د لویو سیاسي او ملت پالو ګوندونو تنظیمونه د تیرو څو لسیزونو جوړ شوي دي او د دې تنظیمونو غړي هر کال د پاکستان سیاسي ګوندونو سره د لکونو ډالرو نغدي مرستې کوي او په بدل کې ترې په واک کې د راتګ نه پس په سینټ قومي او صوبایي اسمبلیو کې غړیتوب او سرکاري څوکۍ اخلي داراز خبریال شبیم شاهد ته کوم هیواد یا اداري نوم وانخستو خو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینی غربي هیوادونه هم د سیاسي ګوندونو سره مالی مرستې کوي
ځینی هیوادونه چې کوم دي چې هغه د پولیټیکل اکټیویست ټریننګ کوي هغه ته تربیت ورکوي نو هغه هم داسې دلته فاونډیشن پاکستان کې جوړ کړی دي چې هغه تفریق نه کوي هغه د مختلفو سیاسي ګوندونو کارکنانو ته ټریننګ ورکوي بیت ورکی ایجوکیشن ورکی نو دا آغا فاؤنڈیشنو نا دلتا کی پاکستان کشتے اور دیکھ زیاد فاؤنڈیشن چکم دین دا دا مغربی دا چکم یورپی ملکو نی دا غیت
مشال ریڈیو دا دی راپور لپارا دا پاکستان دا یوشمیر سیاسی گندونو دا مرکزی مشرانو نا دا حقوی دا مالی سرچینو پارا پختنا اکڑا خود دا غوطول گندونو دا مالی معاملاتو سرچینو پارا حس تفصیل شریک نکڑو دا واکمن تحریک انصاف گند پر رد دا بحرنو حیوادونو نا دا مالی پنگو اخستو مالی بیقاعدہ گئے دا قضیہ په 2016 میلادي کال کې د ګوند بنسټ ایښودونکو یو غړي اکبر اس بابر جوړه کړې وه نوموړي مشال لیډیو ته ویل چې دا مهال د تحریک انصاف په بانکي کاتو کې د 140 ارب روپو د شتون پخلی شوی دی او زیاته یې کړه چې د دې قضیې تر شا یې هیڅ ذاتي ګټې نشته او یوازینی مقصد یې داسې پاکستان دی چېرته چې سیاسي ګوندونه او مشران د احتساب نه مبرا نه وي د راپورونو له مخه یو شمیر مذهبي او سیاسي ګوندونو د لوی اختر په موقع د ځناورو د سرمنو زکات او خیراتونو او چندو راغونډولو لپاره خیراتي ادارې هم جوړې کړې دي خو د سیاسي ګوندونو د مالی سرچینو یوه بله مهمه ذریعه د بلدیاتي او پارلماني ټاکنو پر مهال د ټکټونو ترلاسه کولو فیسونه هم دي
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوړی او که تاسو غواړئ چې په دې خبرونو کې تاسو په خوخه باندې څه بدلون راولو یا تاسو سره کوم تجویزونه چې د هغو تجویزونو پر وړاندې کې موږ کوم نوې خبرونه شروع کو یا هغه داسې نوې موضوعات وي چې تاسو غواړئ چې په دغه موضوعات تاسو لپاره مهم دي تاسو د سیمې لپاره مهم دي تاسو د ولست لپاره مهم دي او په خاص توګه په قبایلي ځلو کې چونکی اوس ګڼ شمیر ولس د عملیاتو نه پس خپل سیمو ته واپس تللی دی د غلطه کې د بیا ودانۍ د یو بهیر نه تیریږي او که تاسو غواړئ چې تاسو سره داسې تجاویز دي چې د هغې په رڼا کې مونږه تاسو لپاره کومې خپرونې جوړولی شو چې د هغې له وجې تاسو ستاسو د بیا د بحالۍ بهیر کې څه مرسته کېدی شي یا په قبایلي ضلعو کې ستاسو نور داسې موضوعات دي چې هغه مونږ نه پاتې شوي نو مونږ تاسو د ټلیفون د لارې د فیسبوک د لارې د انستګرام د لارې موږ سره دغه تجهیزونه شریکولی شي. مشالې ډیو بحث وکړي چې په دغه موضوعاتو هم تاسو ته خبرونه برابرې کړي. اوس 12:30 کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نه.
پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د مری پیښه یوه غمیزه بللې او د مسؤولو کسانو پر ضد د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون د قومي اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیشن مشرانو په مرو کې د واورو د ورخ له کبله سیلانیانو په مړینه خفګان ښکاره کړ او د حکومت انتظامات یې ناقص وبلل. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په دې موقع وویل اپوزیشن په هره مسله کې پر حکومت تنقید کوي او له هرې پیښې سیاسي ګټه پورته کول غواړي. پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي د هغه هیواد سیاحتي سیمو مری او ګلیاتو ته به د سیلانیانو په ورتګ د یوې بلې ورځې لپاره هم بندیز وي. پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونې وروسته له هغه مخته راغلي چې د روانې میاشتې په 10 نیټه په مری کې د واورې شدیدو ورښتونو سلګونه سیلانیان راګیر کړل او لږ تر لږه 2 کسان چې پکې مېرمنې او ماشومان هم مړه شول. پاکستان کې چارواکي وایي په 13 ساعتونو کې 1416 نور کسان پر کورونا اخته شوي او 2 نور کسان مړه شوي دي. د کورونا په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې مثال لیکل په دې سره تر دې مهاله د کورونا وبا له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 23,904 ته پورته شوې ده. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي غواړي چې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو همکارۍ نو نوې باب پرانیزي. امیر خان متقی چې تېره شپه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې آنلاین غونډې ته خبرې کولې دغه راز ویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو نږدې 15 میاشتې تېرېږي خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني نه ده په رسمیت پېژندلې. او د جاپان او جنوبي کوریا پوځونو ویلي چې شمالي کوریا د خپل ختیځ ساحل لوري ته په سمندر کې د یو توغندي ازموینه کړې چې ګمان کېږي بلستیک توغندی دی. نن سهار وختي دغه ازموینه په داسې حال کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په نیویارک کې غونډه وکړه او په کې تېره اونۍ د ترسره شوې ازموینې بحث وکړ. د پیانګ په وینا هغه د هایپرسونیک میزایل ازموینه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د نجیب عامر له مده خبرونو لنډیز اوریدو. او اوس درته یو راپور وړاندې کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي غواړي چې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو همکارو یو نوی باب پرانیزي. امیر خان متقی چې تېره شپه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته خبرې کولې دغه راز وویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو نږدې 15 میاشتې تېرېږي خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلې. نور په دې راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان او نړۍ ترمنځ خو اړیکو په لرلو ټینګار وکړ. ښاغلی متقی چې تېر ماښام په واشنگټن کې د یوې آنلاین غونډې ګډونوالو ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له نړیوالو سره تعامل ولري خو نوموړي ټینګار وکړ چې نړۍ دې هم دا درک کړي چې پر افغانستان بندیزونو هیڅکله هم نتیجه نه ده ورکړې.
او سیم او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیست. د دې حکومت بهرنۍ پالیسي مثبته، بېطرفه، متوازنه او انسان محوره ده. له ګاونډیو، د سیمې او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې او رغبونکې اړیکې غواړو. له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي په بنا مثبت تعامل غواړو تر څو د سترو هیوادونو د ګټو د خطر قرباني نه شو.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د نږدې 15 میاشتو په تېرېدو سره د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلی متقی دغه راز وویل چې حکومت ټول شموله دی او د ټولنې ټول قومونه او قشرونه پکې شامل دي. خو پر طالبانو یو مهم انتقاد چې تل کېږي دا دی چې حکومت ټول شموله نه دی او هیڅ یوه ښځه پکې ګډون نه لري. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې تر هغو به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره اقدامونه کړي، بشري حقونه په تېره بیا د نجونو او ښځو رعایت نه کړي، نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورنه کړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي. نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د طالب چارواکو پرله پسې غوښتنو ته تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په ښکاره مثبت ځواب نه دی ویلی. خو له دې سره سره د یو شمېر هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. ښاغلي متقی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ډېرو هیوادونو سفارتونه خپل عادي فعالیت مخته وړي او د ډېرو هیوادونو ډیپلوماتان هم کابل ته ځي او راځي، چې دا د دې په وینا د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. هغه همداراز ویلي چې یو شمېر هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي او دغه لړۍ روانه ده، خو تر اوسه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پرته چې د طالبانو د ډیپلوماتانو په لاس کې دی نه دي لیدل شوي چې په بل کوم هیواد کې دی د طالبانو سفیر یا ډیپلوماتانو کار پیل کړی وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی همدارنګه د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو غوښتنه وکړه. هغه تړون چې نږدې دوه کاله مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه کې لاسلیک شو. متقی ونه ویل چې امریکا د دغه تړون کومه برخه تر اوسه نه ده عملي کړې، خو نوموړي په دغه تړون کې د طالبانو ژمنې ته په اشاره ډاډ څرګند کړ چې هیڅوک به ونشي کولی چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. امریکا د دوحې د تړون پر اساس خپل ټول ځواکونه د اګست میاشتې تر یو دېرشمې له افغانستان نه وویستل، او په دې توګه په دې هیواد کې نږدې شل کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه پای ته ورسوله.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ صفحه شپږ سو یوویشت کلو هرڅ، لنډې صفې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرڅ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي او مشران وایي چې په دې ولسوالۍ کې د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخامخ دی. دوی غوښتنه کوي چې د اړتیا سره سم دی لومړنیو ښوونځو ته ارتقا ورکړل شي او د ښوونکو او ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه دې هم هواره شي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکو ویل د ښوونیزو بنسټونو غښتلي کول او ټولو برخو ته یې پاملرنه د دوی له اساسي کارونو څخه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوست د نادرشاه کوټ اوسیدونکي فعالان او مشران وایي چې په دې ولسوالۍ کې د دوی د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو مناسب شرایط نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د لریوالي له کبله د دوی نجونې او هلکان په اوږدو پورې مزدونه کوي او په ښوونځیو کې په کافي شمیر مسلکي او تجربه لرونکي ښوونکي هم نشته. د نادرشاه کوټ اوسیدونکي مدني فعال انجینر فواد مشال راډیو سره په خبرو کې د دې ولسوالۍ د لومړنیو ښوونځیو ارتقا او د مسلکي ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر په مخ کې د اساسي ستونزو په توګه یادوي.
موږ غواړو د موجوده دولت څخه او د نورو مؤسساتو څخه غواړو چې دا ښوونځی موږ ته متوسط انتر لسی دورې پورې ارتقا ورکړي. همداشان د ښوونکو او د رسمي ښوونکو او د لوړ تحصیلي اسنادو لرونکو ښوونکو کمبود موجود دی. غواړو چې دلته لسانسا او با تجربه استادان موږ ولرو.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر مریم خان هم وایي د دې سیمې لومړني ښوونځي د منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ارتقا وکړي.
ښوونځي مکتب دی ابتدایاتو دا په لسا بدله شي نشته
په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د منځنۍ او لیسې دورې هلکان او نجونې د زده کړو لپاره لرې ځایونو ته ځي. احمد الله چې په لسم ټولګي کې زده کړې کوي وایي
زموږ په ښوونځي کې استادان نشته، رسیدګي نه کېږي په وخت سره. موږ درسونه نشو ویلی، که چیرې موږ ته استادان راشي به درسونه ښه ووایو او موږ درسونه زده کولی شو. بله دا چې زموږ د کتابو کمزوري ده.
کلیوي خوا د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په ښوونځیو کې د مسلکي او تجربه لرونکو ښوونکو کمی دی. بلخوا په همدې ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې ګڼ مسلکي کسان بېکاره ګرځي. قاسم سلاب د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د کپړي کلي اوسیدونکی دی چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي.
اته نوي کال کې مې په شمال دوام د ولسوالۍ کې خکل زحمه استاذي وکړه. اوس د دوا کوله پیل حل کېږي زلی شویم. اوس بیخي ډېره به وزګاري ده، کار هیڅ نشته. اوس د دې حکومت څخه زموږ دغه هیله ده چې خاک ته اولیت ورکړي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ښوونیزو بنسټونو تقویه او ټولو برخو ته یې پاملرنه د دوی له اساسي کارونو څخه ده. د خوست مرستیال والي محمد انور دین پرور د ښوونځیو د ستونزو په باب وویل:
مشران په دې لګیا دي چې دا ټول شهرونه او شرایط ورته مهیا کړي او د دې خلکو دا مشکل حل کړي، چې دا یوه ګیله ده د خلکو، ګیله نه بلکې دا ضرورت دی. موږ دا د ملک د ملا تیر د تعلیمي ادارې دا چې نه یې به څه کېږي، بیا خو به موږ هیڅ هم نه شو کړلای.
د خوست د پاسه 1500 ښوونځیو کې خواوشا 300 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، چې درېیمه برخه یې نجونې تشکیلوي. د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د خوست له ښوونځیو څخه 2900 زده کوونکي له 12 ټولګیو فارغ شول، چې څه د پاسه 1000 تنه نجونې وې. د دې فارغانو ډېره برخه به په پوهنتونونو کې د شمولیت په خاطر د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروارکت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلور بجو اوریدای شي.
تاسو مشال لريو ته وګي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په خپل ورستی راپور کې په نړۍ کې د خبريالانو ستونزې په ګوته کړې دي. په هغه راپور کې د نورو مشکلاتو سربیره د خزینه او خبريالانو د مشکلاتو یادونه شوې ده، چې د کار په تړاو له زورونه او خطر سره مخامخېږي. دا چې په پاکستان کې د خزینه خبريالانو لپاره د کار شرایط څنګه دي او حکومت یې د تحفظ لپاره څه اقدامات کوي، دا پوښتنه مو په پاکستان کې د خبريالانو د حکومت مخې ته ایښې ده. تفصیل ملیحا امیرزاده په دې راپور کې راکوي.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې په نړۍ کې خزینه خبریالانې د کار له وجې له خطر سره مخامخ دي او د هغوی د آنلاین ځورونې پیښې هم په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو د جنوري پر 6 د خبریالانو په اړه په یو جاري کړي رپورټ کې ویلي چې د یوې سروې پر اساس په نړۍ کې د خزینه خبریالانو په سلورو کې 3 برخې د خپل کار په تړاو د آنلاین تشدد ښکار شوې دي. په پاکستان کې د مدني ازادیو یوې ډلې فریډم نتورک د 2018 کال له رپورټ سره سم هغه هیواد د خزینه خبریالانو لپاره یو خطرناک ملک دی. مختلفو نړیوالو تنظیمونو وخت په وخت په پاکستان کې د خزینه خبریالانو مشکلات په ګوته کړي دي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبریالانې له کومو ستونزو سره مخامخ دي، د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیې فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته وویل په هغه هیواد کې ښځې په خبریالۍ کې شاته پاتې دي چې ځورول کېږي او یو شمېر نور مشکلات لري.
لکه د شپې ډیوټي دوی نسي کولی، د شپې رپورټینګ نسي کولی، یا ورک پلیس باندې هراسمنت دی، بیا په میډیا کې لږ دا هلته هراسمنت ډېر زیات شته، یا په رپورټینګ کې دا خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان د خلک دغه دی، هغه دوی دپاره څه مسئله جوړوي. امبر خیری دی، دا دوی آف آف ایر کړل. آسما شیرازی دی، آسما شیرازی دپاره چې دی د فاقي وزرا چې کوم دغه وکړ، افسوسناک خبره دی. دا خو د پرایم منسټر دپاره دغه دی چې هغه نوټیس واخلي، دوی ته وایي چې لګام ورکړي او د سره د مخ هم چې دی د واقعیت سوي دي. دوی موږ ډېر سترونګ سټرنت اخستی دی، انشور سي دوی سکیورټي دوی د حق.
شهزاده ذوالفقار وویل چې کله د خبریالې آسما شیرازی خلاف په ټولنیزو رسنو د وفاقي وزیرانو لخوا سخت خبري وشوې، نو دوی پر واتس اپ تاغې لپاره یو ډله جوړ کړه چې ډیر ملاتړ ورته حاصل شو. پاکستاني خبريالې آسما شیرازی په 2021 کال کې د هیواد خرابو اقتصادي حالاتو په اړه یو مقاله کاله کې په حکومت نیوکی کړی و چې روسته د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار شهباز ګل په یو خبري هونډه کې انساني حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری او د توانای وفاقي وزیر حماده زر په ټوئیټر د شیرازي د مقاله په اړه سخت خبرګون خودلیو. د 2000 کال په اگست کې د پاکستان خزینه خبريالانو یوې ډلې یو ګډ بیان جاری کړو چې پکې له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کړې وه. په بیان کې دوی مطالبه کړې وه چې پر انټرنیټ د واکمن تحریک انصاف ګوند چارواکو او د پارټۍ د پلویانو لخوا دې د دوی خلاف تشدد او زورونه بند کړل شي. په دغه بیان د هیواد 115 خزینه خبریالانو دستخط کړی وي، خو حکومت د دغو تورونو په اړه په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ تر بل هر ځای آزادي دي او د حکومت لخوا پرې هیڅ فشار نشته. په پیښور کې خبریالې فرزانه علي مشال ریډیو ته ویل په دروستو کې د خزینه خبریالانو د زورونې پیښې زیاتې شوې دي چې ذمهوار یې یوازې د واکمن ګوند پلویان نه بلکې نورې مذهبي، سیاسي او نامعلومې ډلې هم دي چې د ښځو د چوپ کولو لپاره مختلفې حربې استعمالوي چې پر انټرنیټ او سوشل میډیا باندې تنگولې یو مثال دی.
دا ډېر آسان ټارګیټینګ هغه د پاره څوک چې ټرولینګ کوي یا څوک چې حمله کوي یا څوک چې هراسمنت کوي، ښځو چې کریکټر اسیسینیشن وکړي بس هغه خپله به چوپ شي. کنه تیر یو کال کې اسپیشلی دې باندې ډېر زیات خبرې شوې دي. مونږ خپل وګورو چې صرف یو ټویټ چې تاسو کوي هغه باندې هم ډېر سخت ریاکشن راځي. یو خو پولیټیکل انوایرمنټ چې دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی، څوک برداشت نه کوي او د انتها پسندی ډېر زیات شوی دی. اوس تاسو وګورئ چې ٹرولر ګروپ چې دی هغه صرف پی ٹی آئی والا نه دي، هغه ریلیجیس ګروپ هم پکې دي، نامعلوم هم پکې دي، پولیټیکل افیلیشن والا ګروپ هم پکې دي. ٹویٹر باندې داسې خلک راغلي دي چا ته پته نشته چې جواب به څنګه ورکوي، تنقید به څنګه برداشت کوي، ازادي اظهار خیال څه ته وایي.
په پاکستان کې د میډیا میټرز فار ډیموکراسي په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د 2000 کال د دسمبر په یو رپورت کې ویل شوی چې په هغه هیواد کې لپختل شو خزینه خبریالانو 80% برخه د خپل کار په تړاو د ګواښونو، حملو او یا د زورونې ښکار شوی دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته ویل چې دا تسلیموي چې د میډیا انساني او ښځو حقوقو لپاره د لا نور کار کولو گنجائش مخکې هم وو او اوس هم شته. خو نوموړي ویل چې د بهتره لپاره د حکومت کوششونه روان دي.
اوس د درې کالو د قانون سازي وګوره چې د خزینه د حقوقو لپاره څومره قانون سازي وشوله، او بیا ته د میډیا د چې هغه د لپاره د حقوقو لپاره چې کومه قانون سازي شوې ده یا میډیا ته کومه ازادي په پاکستان کې ده، په دې باندې تاسو د آواز اوچتولې چې پاکستان کې دا تقریبا د 150 برابر چې کومه ده لوکل چینل دي او تقریبا 50 چینل، بلکې زه خوایم چې دا بار ملکو دي. نو زه خوایم چې دینه زیات ازادي څه په کار دی خلکو ته کنه. نو زه د دې خبرې سره خو اتفاق کوم چې اوس هم گنجائش ضرورت شته چې بهتره کوشش وشي، خو کوشش لګیا هم دی او شوی هم دی. په دې میدان کې یا مخصوص منسٹرانو څخه خبره کړي خو خود پاکستان چې کم د سیاسي مزاج دی د خلکو، نو یقیني خبره ده چې په هغه کې به د حکومت هر طرف وبم د چانه داسې سخت خبرې شوې دي.
د پاکستان حکومت د خبريالانو د خوندیتوب په اړه د پروټیکشن اف جرنالست اینڈ میډیا پروفیشنلز بلز په نوم قانوني مسوده منظور کړه. د 2021 کال په ډسمبر کې د هغه قانون د لاسلیک کولو په وخت ولسمشر عارف الوی ویلیو چې هغه قانون خبریالانو ته خپلواکي ورکوي او هغوی له تاوتریخوالي او زورونې نه هم خوندي ساتي. په هغه قانون کې ویل شوي چې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو او نورو شکایتونو په اړه اورېدو لپاره به یو کمیشن جوړیږي. همداراز د رسنو ادارو ته ویل شوي چې خامخا به د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي. د شهزاده ذوالفقار په خبره د خزینه او خبریالانو د زورونې ځینې کیسونه رپورټ کیږي او ځینې نه، ځکه چې په ځینو وختونو کې خبریالانې سمجھوته وکړي، خپل ځای او کار پرېږدي او خاموش شي. د یونیسکو مشر اودری ازولې په خپل بیان کې ویلي چې په 2021 کال کې هم ګڼ شمېر خبریالانو د خپل کار قیمت ادا کړ. نوموړي ویل چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو او ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېر کار ته ضرورت دی. سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمونږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو شپیلی غږول د کوچی شپونکیانو هغه دود دی چې له پیړیو پیړیو راپاتې دی، خو د هرې ورځې په تیریدو دا دود کمرنګه کیږي. کوچیان شپانه وای، دوی اوس کله ناکله د شپیلی پر ځای دمبوره هم غږوي. کوچیان د یو شمیر نورو دودونو د کمرنګه کیدو خبره هم کوي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. دا رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه اخیزي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې غږ په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه غږ شپېلۍ ږغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دښتو او غرونو کې په رمو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرثیې، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغېز بلل کېږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیې وایي. لارمو سره ولو سره د شپانه شپېلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسنی وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړی ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپېولا کوچي دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی غو وختو کې بیخي ډیره وه. دوی به پخوا ډیره خوښي کول، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دوی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جایسوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه ډیلی کلکتی او بیا تر بنګال به یې کډی وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.